دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د مې 12 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د عدالت لخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د ضمانتونو منظوري، د سیاسي اوضاع په اړه غونډې او غبرګونونه، او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سوداګریزو حالاتو سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. خطرار سوڑان دی د دې محل خبرونه ته ورسی. لمړی د مهم خبرونو سرچکی، اسلام آباد های کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په یو شمیر مقدمو کې ضمانت ورکړی دی. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په مسلم باغ کې له وسوال سره پنځشته کې دوه سرتیری او دوه وسلوال وژل شوي دي. او ترکیه وایي له اوکراین څخه د غلې د صادراتو د تمدید په اړه خبرې اترې یوې هوکړې ته نږدې شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. اسلام آباد های کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان ته د القادر ټرست په قضیه کې ضمانت ورکړی دی. د های کورټ قاضی میا حسن اورنګزیب او قاضی سمن رفعت امتیاز نن د تحریک انصاف د درخواست اوریدنه وکړه او هغه ته د دوه اونیو لپاره ضمانت ورکړ. دغو قاضیانو جرګګي حکومت ته سپارښتنه وکړه چې د مې تر 18 پورې د عمران خان په هیڅ قضیه کې نه گرفتاریږي. د عمران خان د قانوني ډلې مشر بابر اوان رسنیو ته ویلي چې د هغه موکل یو آزاد سړی دی. پر دې سربیر اسلام آباد های کورټ نن د عمران خان پر ضد جوړ شو یو شمیر نور قضیو کې هم د هغه ضمانت منظور کړی او د هغه د نیولو امر یې وکړ. وبخشي او د هغه د نه نیولو امر یې وکړ. د وزیر اعظم له دندې څخه له ګوښه کېدو راهیسې پر نوموړي د تور پیسو سپینولو، توشخانی او د حکومت ضد احتجاجي غونډو پر مهال د ګډوډۍ او ترهګرۍ په تورونو یو شمیر قضیه ثبت شوي دي چې پکې یو په یو شمیر کې هغه ضمانتونه ترلاسه کړي دي. عمران خان پر ځان لګېدلي ټول تورونه ردوي او وایي چې ورباندې جوړې مقدمې سیاسي موخې لري. دا له هغه وروسته ده چې پرون سپریم کورټ په القادر ټرست قضیه کې د خان د گرفتاری طریقه ناقانونه وبلله او د هغه د خوشي کولو د امر ترڅنګ ورته سپارښتنه وکړه چې نن د اسلام آباد های کورټ حاضر سي. د مې پر نهمه د پاکستان د رینجرز واک ګڼو سرتیرو عمران خان د احتساب د ملي ادارې یعنی په امر د القادر ټرست په نوم د درغلي په یو قضیه کې د تحقیقاتو لپاره گرفتار کړی وو. د پاکستان د اطلاعاتو چارو وزیر مریم اورنګزیب ویلي دي چې عمران خان له قامي خزانې څخه 6 روپۍ غلا کړي او ورباندې مقدمه روانه ده. خو سپریم کورټ یې د خوشي کولو امر وکړ. نوموړي پرون په اسلام آباد خبري غونډه په وینا کې په وروستیو ورځو کې مظاهرو او تاوتریخوالي ته په اشاره سره وویل،
75 سال میں بدترین دشمن وہ نہیں کر سکا جو
په پینځاو یا کلونو کې د پاکستان بدترین دشمن هم دا چلن نو کړی چې سره عمران خان وکړل او نن عدالت دغه په حق کې پریکړه وکړه.
په همدې حال کې د دفاع چار وزیر خواجه محمد آصف ولیدی چې که وفاقي کابینه مناسبه وګڼله په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلانېدلی سي. نوموړي پرون د سپریم کورټ د درې کسیزه جرګې پر پریکړې نیوکه وکړه او په خبري غونډه کې تور پورې کړ چې د عمران خان خوشي کول ښکاره ناانصافي ده. بلخوانن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینه په غونډه کې د هیواد پر سیاسي حالاتو بحث شوی. په همدې حال کې د واکمن تحریک انصاف د واکمن تحریک پاکستان جمهوری غورځنګ پی ڈی مشران هم نن په اسلام آباد کې د عمران خان تر خوشی کېدو وروسته د هغه هیواد پر سیاسي حالاتو غونډه کوي. د پاکستان پوځ ویلي د بلوچستان په مسلم باغ کې د اف سي ځواک پر کیمپ د وسوالو تر برید وروسته هلته نشته روانه ده. د پوځ د اماړیکو دفتر د مې پر 12 په بیان کې ویلي دي چې په نشته کې دوه وسلوال او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي او درې سرتیري ژوبل دي. په بیان کې راغلي دي چې امنیتي ځواکونه وسلوال د کیمپ ودانۍ یو ګوټ ته محدود کړي دي او سرتیري هڅه کوي چې پاتې وسلوال ژوندي ونیسي. پوځ دانه دی ویلي چې د اف سي کیمپ ته څومره وسلوال داخل شوي دي. تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې پر هغې ودانۍ د برید ذمواري نه ده منلې او خپلواکه سرچینو هم لاسه نه دی ویلي. مسلم باغ د بلوچستان له مرکز کوټ څخه شاوخوا 140 کیلومتره لیرې شمال ختیځ لوري ته پروت پښتون میشته ښار دی. د پاکستان پوځ داوا کړی د شمالي وزیرستان په میرالی کې د ځانمرګو بریدونو یو مهم پلانونکی وژلی دی. د شمالي وزیرستان په میرامشا کې یو پوځي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم پټ ساتلو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې وژل شوی تن صدام نومېده چې په لنګړه هم پیژندل کېده او د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان ډلې د ځانمرګو بریدونو له مرکزي منتظمینو څخه یو. د چارواکو په خبره امنیتي ځواکونو استخباراتي معلومات ترلاسه کړي ول او پرون یې نوموړی د میرالی په یو هوټل کې په نښته کې وژلی دی. تحریک طالبان پاکستان له پوځ د دعوې پاره څه نه دی ویلي. او ترکیه وای د روسیې له يرغل ورسته د تور سمندرګي لاري لو اوکران څخه د غلې د صادراتو د تمدید په اړه خبري اترې وي هوکړه ته نږدې سوي دي. د ترکیه په مزګړی توپ د غلې د لیش تړون د مې پراتلسم نیټه پای ته رسیدي. د ترکیه د دفاع وزیر هولوسی اکار په یو بیان کې ویلي چې هغوی د غلې د تړون د غزولو په اړه د یوې موافقې پر لور روان دي. اکار پروانونه کې په استنبول کې د ترکیه، روسیې، اوکران او ملګرو ملتونو د چارواکو ترمنځ خبرو ته اشاره وکړه. ملګرو ملتونو ویلي په غونډه کې د اوږدې مودې لپاره د تړون پر غځولو سربیره د ملګرو ملتونو پر وړاندیز تمرکز وسو چې د توګلیتی اوډیسا نلیکی په اوږدو کې د روسیې د امونیا صادرات بیا پیل کړي دي. دا وتر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې د دغه راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. اسلام آباد های کورټ په القادر ټرست او یو شمیر نورو قضیو کې د عمران خان ضمانتونه منظور کړي دي. د پاکستان سیاستوالان د عمران خان نیول کېدو او بیا د خوشی کېدو امر ته څنګه ګوري؟
عمران خان په یو مقدمه کې درخواست ورکړي، په نهو کې ورتاغه ریلیف ورکړي، یعنی یو داسې ماحول جوړ کړی چې موږ وګورو چې لکه ټول ریاست چې دی هغه عمران خان ته تابع دی. تابع
په پېښور کې هم شاریان وایي د تحریک انصاف د پلویانو په مظاهرو کې د سرکاري ودانیو ترڅنګ ولسی املاک هم زیانمن شوي دي.
چې کله داسې یو سیاسي هنګامې جوړې شي یا کوم مطلب د کومې پارټۍ لیډران گرفتار شي یا بل څه کې، دا خو معمول دی. نو هغې کې چې کوم پلویان دي هغوی لدا نه دي په کار چېرا بلډنګ ورانوي یا سړک ورانوي.
په کراچۍ کې یو شمېر سیاسي فعالان نن 12 مئی د تورې ورځې په حیث لمانځي.
12 مئی 2001 یو تور وزوه په کراچۍ کې د یو ډیکټیټر آرمی چیف او صدر پاکستان د مشرف دورو او په جلوسونو باندې ډزې وشوې.
او په روانه خبرونه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت د کچ کمیدو په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی له یو مشر خانجان الکوزي سره مرکه هم لرو.
دا دقیق خبره ده چې د پاکستان سره زمونږ تجارت پخوا زیاتو او وس رقم شوه ده، خو د دوی واردات سیده 400 میلیونه پر اخته شوې دي.
په روانه خبرونه کې یو شمیر نور راپور نه هم درته لرو. زمژغ لمشال رادیو څخه اوري تر راپورونو وړاندې لمړی ځو اسلام آباد ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، نن اسلام آباد های کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان ته په یو شمیر قضیو کې ضمانت ورکړی دی. په همدې اړه اولته د رواني سیاسي او ځاپاړه دا وخت موږ سره زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون پر لیکه دی. طاهر خان صاحب، ورځم په خیر. لمړی کې د اسلام آباد های کورټ د قضیو په اړه معلومات راکړي چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په یو شمیر قضیو کې ضمانتونه ورکړي دي، د دې تفصیل کرا کی چې اوس سره واندې په اسلام آباد های کورټ کې.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، د اسلام آباد عالی محکمې یا های کورټ عمران خان ته په دغه قادر ټرست کې د کیس کې قضیه کې د 2 هفتو لپاره دغه د ضمانت درخواست منظور کړی دی، او دې سره سره نور چې کوم دغه مقدمې دي دغه خلاف هغه کې هم تر د مئی د 12 دغه ضمانت منظور شوی دی. او بیا حکومت ته دا هم ویلی دی چې یک مقدمه ښکارا یا تر اوسه پورې عمران خان ته د ځینې مقدمو علم نشته، په هغه کې د هم هغه تر د راتلونکي ګل پورې اونن ویل شي. عمران خان دا فیصله شوی دا دا وخت هم په حالت کې نن موجود دی. عمران خان غواړي د نن د اسلام آباد های کورټ د دغه فرمان حکم لیکل تحریری شکل کې لیکل باندې حکم ځان سره واخلي. عمران خان کې او دغه د ویر سرګند کړي وا چې د عدالت نه بهر وته کیند چې اونې ول شي، نو ځکه په عدالت کې ناست او چې لیکل حکم د اسلام آباد های کورټ څخه واخلي.
مننه. اوریدونکو ته به دا وایو چې په پاکستان کې په یو شمېر سیمو کې انټرنیټ محدود شوی دی، نو د طاهر خان صاحب خبرې که چیرې تاسو په منځ کې لږ پریس وي، هغه دا وویل چې عمران خان اوس هم په اسلام آباد های کورټ کې موجود دی او هغه دا غواړي چې تر څو پورې ودته په تحریري بڼه د ده د ضمانتونو هغه ثبوت نه وي ورکړل سوی، نو تر هغه وخته پورې دی له عدالته نه وځي او اوس هم دی هلته په عدالت کې دننه دی. بله پوښتنه طاهر خان صاحب ستاسو څخه دا ده چې د پاکستان حکومت د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه کړې ده. یو غونډه وسوه او بیا په منځ کې وقفه رااله او اوس بیا دا غونډه شروع شوې ده. دا غونډه په څه اړه ده؟ په دې کې پر څه باندې بحث کیږي؟
ګوره د غونډه چې کوم مقاصد دي، خو په خپل باندې وزیر اعظم شهباز شریف په ویډیو کې خبره شوه د وزیر اعظم دفتر نه، نو په هغه کې دغه فوکس او زیاته چې کوم موضوع وا په خبرو کې نه غم دغه د عمران خان دغه نیولو دغه نروستو چې بیا کوم د تشدد پیښ شوی وی باندې یو شهباز شریف نن د عدالتونو په اړه باندې او هغه وخت د عمران خان نه د اسلام آباد هایکورټ نه منظور شوی دی، خو لیکن د سپریم کورټ څخه چې عمران خان تیره ورځ دغه نیول ناقانونه بلل شوی او بیا دغه د رهایی د خوشي کولو حکم کړو، نو شهباز شریف وویل چې لکه د ټکی چې دی نو وی عدالتونو عمران خان ته یو مضبوط یو قوي او لکه اهني لکه د اوسپنې یو دیوال ثابت شوی دی. نو معنا دا و چې د عدالتونه د عمران خان دفاع کوي، دا د وزیر اعظم د بیان هغه نچوړ دی او اکثر وزیرانو هم چې څومره تر اوسه پورې خبري ناشتې کړي دي نو دا هغوی هم تنقید په عدالتونو باندې دی او لکه او دا ښکاري چې هغه د عدالتونو د حکومت ترمنځ هغه جنجال لا روان دی. او بله مهمه خبره دا هم ده چې نن 12 مئی ده، اسوالسم مئی د انتخاباتو نیټه سپریم کورټ په پنجاب کې صوبایي سملو نه اخستی، هغه موضوع بیا په خپل ځای باندې ده. البته الیکشن کمیشن نن بیا یو وار سپریم کورټ ته بیا اپیل کړی چې دغه انتخاباتو په اړه باندې خپل حکم واپس والي. نو دې وخت کې هغه سیاسي بحران روان دی، د عدالت او حکومت ترمنځ هم لانجه ده او عمران خان والا عمران خان غواړي چې لاهور ته لاړ شي او لا تر اوسه پورې څنګه مخکې ویلا ناست دی او د تحریري حکم ته انتظار وباسي. او انټرنیټ خبره تاسو وکړه، بالکل انټرنیټ بند دی او فیسبوک بند دی، ټویټر بند دی، یوټیوب بند دی. او د کورنو چارو وزیر دا وویل چې د انټرنیټ د بحاله فیصله به د انټلیجنس ادارو د امنیتي ادارو د غی د مشورې نه پس کیږي.
ډیر مننه تیر خان صاحب زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. که نور څه معلومات راغله بیا به د شپې پر 9 بجې بیا ستاسو سره یو ځای کیږو. ډیر مننه، ښه ورځ ولری، شو شیبه درته غواړو په مخم شه. زموږ اغله مشال رادیو خوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان جمهوریت تحریک او د جماعت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډه په وینا کې ویلي چې په پی ډی ایم کې شامل سیاسي ګوندونه به نن پر ملکی سیاسي حالات غونډه کوي. مولانا فضل الرحمن په خپل خبرو کې ویلي چې سپریم کورټ د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره نرمه رویه خپل کړې ده. بلخوا د دفاع وزیر خواجه آصف هم پرون په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د عمران خان د خوشي کولو فیصله ښکاره به انصافي ده. دا لغ ورسته ده چې پرون سپریم کورټ د عمران خان د خوشي کولو فیصله اعلان کړه. په دې اړه نور حال د پېښور د مشال رادیو خبريال غلام بوسرا کوي.
د اسلام آباد های کورټ د احاطې نه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو د عمل د غیر قانوني ګرځولو د سپریم کورټ د فیصلې وروسته په حکمران احتیاط کې شامل ګوندونو د ستر عدالت په دې فیصله سختې نیوکې کړې دي. بیګا د شپې ناوخته د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې له خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې د سپریم کورټ مشر قاضي د هیواد د نورو سیاستوالو په نسبت د عمران خان سره ډیره زیاته نرمه رویه خپل کړی ده. چې د چا بلوګرو په جی ایچ کیو او د کور کمانډر په کور برید کړی وو هغه ته عدالت وایي ستا په راتګ سره ډیر خوشاله یو. په دوه ورځو کې چې دا څه شوي دي نو د ترګرۍ ټکې ورله هم نشو کارولی. په کار خدا وه چې د دوی د ګوند خلاف د بغاوت قضیه ثبت شوې وه. د مسلم لیگ نون مخکخ او د دفاعي چارو وفاقي وزیر خواجه آصف په خبري کانفرنس کې وویل چې د نیب په امر د عمران خان د وزیر اعظمۍ دور کې تر 3 میاشتو پورې د مسلم لیگ نون سیاستوال په حراست کې ساتل شوی وو او عدالتونو یې هیڅ تپوس نه وکړی. هغه زیاته کړه چې ستر عدالت سپریم کورټ له د پاکستان تحریک انصاف لخوا په شوی مظاهرو کې د تشدد او تاو تریخوالي د پیښو از خود نوټس اخیستل پکار وو.
جو گرفتاری سے پہلے ان کا ویڈیو پیغام نشر ہوا ہے اس میں کیا تلقین کی گئی تھی انہوں نے اپنے برکس کو کیا کہا کیا انہوں نے تشدد کے لیے نہیں اکسایا؟
د نیولو نه وړاندې چې د هغه ویډیو پیغام خپور شوی وو نو آیا په هغه کې خپل کارکونان تشدد کولو ته نه و پاره ولی؟ د شهیدانو یادګارونو ته د زیان رسولو په سر ستر عدالت له از خود نوټس اغیستل په کار وو. زه یوه پوښتنه کوم چې دا دوه رنګه معیار ولې دی؟ بلی خواتا دا پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو او پلویانو دا سپریم کورٹ دا مشر قاضی عمر عطا بندیال په مشرۍ د درې کسیز بینچ په فیصله د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده، خو حکمران احتیاط کې د شامل ګوندونو سیاستوالو نن د مئی په 12مه نیټه په اسلام آباد کې د بیلابیلو وندونو د سربراهانو غونډه را بللې ده، او د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې په دغه غونډه کې به د نوي راپورته شوي صورتحال په اخله تر مشاورت وروستو خپله تګلاره اعلانوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د مشال رادیو ټول خبرونې تاسو د ویب سایټ ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلی سي. دغه اپ یا اپلیکیشن تاسو له ګوګل پلی سٹور یا اپل سٹور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول ډاونلوډولی سي. د اپ نوم موږ داسې لیکو MASHALRADIO، یعنی مشال رادیو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان سپریم کورټ پرون د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشکولو امر وکړ او د هغه نیولې په القادر ټرست قضیه کې غیر قانوني عمل وګرځاوه. عمران خان د مې پر نهمه د درغلیو په قضیه گرفتار شوی و، خو په پاکستان کې ځین ګوندونه او څېړونکي وایي چې نیب یا د احتساب ملي ادارې عمران خان د درغلیو په مقدمه کې نیولی وو او په جسمانی ریمانډ و. نو باید چې پر ضد قانوني کاروایی مکمله شوی وای، ورته د جرم سزا ورکړل شوی وای. ځین ګوندونه او څېړونکي بیا دا هم وایي چې عمران خان ته د ریاست ملاتړ ترلاسه دی، خو د تحریک انصاف ګوند غړي وایي چې عمران خان د موجوده حکومت د سازشونو په نتیجه کې نیول شوی و. په دې اړه نور تفصیل لانسا اجمل څخه اورو.
د پاکستان سپریم کورټ لخوا د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو تر امر وروسته ځینې ګوندونه او شنونکي وایي چې باید له عمران خان نه پوره پوښتنې شوې وي او ورته د خپل جرم سزا ورکړل شوې وي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب د مې په 12مه یوې خبری غونډې ته ویل چې نیب ادارې عمران خان د درغلیو په قضیه کې نیولې وو او پلویانو یې د احتجاجونو پر مهال سرکاري املاکو ته هم زیان رسولې، خو د هغې باوجود د را خوشی کولو امر یې وشو.
بدترین دشمن وہ نہیں کر سکا جو عمران خان نے
کیا. پاکستان بدترین دشمن ہم دا چلن نو کڑے چس عمران خان اوکڑل اونن عدالت دغه په حق کې پریکړه وکړه. چیف جسٹس صاحب دا د نیب مجرم وو، پلټنه یې روانه وی په جسمانی ریمانډ. د هیواد تاریخ ته کو ګورو نو پخا بلونه لخپل میندو پلرونو سره یو ځای د مرګ سزا سره مخامخ وي. د نواز شریف لور د مرګ سزا سره مخامخ وه. مونږ به درته مینتونه کول چې دا غیر قانوني کیسونه بند کړي، بلکې دا دروغ دي. خو چا ایس نوټس نه اغسته او نن چې د ریاست خلاف یې ټوپک راغست دي نو هغې تاسو خوشی کوي.
اور آج جو ریاست کے اوپر بندوق اٹھا کر حملہ آور ہے اس کو آپ ریلیف دیں گے؟
پخانی وزیر اعظم عمران خان د مې په نهمه د پاکستان د احتساب قومي ادارې یا نیب په امر د القادر ټرست په نوم د درغلې په یو مقدمه کې ونیول شو، چې وروسته بیا اسلام آباد های کورټ دغه گرفتاری قانوني عمل وګرځوه. دغه تر نیونې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې عمران خان په القادر ټرست قضیه کې نیول شوی او نوموړي د خپل واک پر مهال له برطانیې څخه د راغلو 80 ارب روپو غبن کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ سردار حسین بابک تور پورې کړي چې پخواني وزیر اعظم عمران خان ته د ریاستي ادارو ملاتړ ترلاسه دی، نو ځکه دغه گرفتاري غیر قانوني ګرځول شوې ده.
عمران خان په یو مقدمه کې درخواست ورکړي په نهو کې ورتاغه ریلیف ورکړي، یعنی یو داسې ماحول جوړ کړی چې موږ وګورو چې لکه ټول ریاست کې دی هغه عمران خان ته تابع دی. تابع تاسو وګورئ چې گرفتاری خودل ته د هر لیډر کیږي او بیا د هر سیاسي جماعت د هر سړي گرفتاری کیږي شي. بیا د ټول لوی خبره چې د بدقسمتای نه زمونږ په دې ملک کې اسټابلیشمنت تا د پښتنو چې کوم بلډ ته پاغه بلډ کې ماحول یعنی ډیر بیخی غیر سیاسی پکار هغه کار دی عمران خان نه بغیر یا د عمران خان نه څوک خنشي کولی د اسټابلیشمنت لپاره.
د پاکستان په پوس او ریاستی ادارو په سیاست کې د مداخله تورونه پوری کیږي، خو پوس تل په سیاست کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي. وکیل او د سیاسي چارو سیډونکو افتخار ګیلانی بیا وایي چې عمران خان ته د ځینو هیوادونو او په پاکستان کې دننه د ځینو ادارو ملاتړ ترلاسه دي، نو ځکه د خوشي کولو امر شوی.
خلاف دا ټول کیسه روانه ده، ماته دا ښکاري او دې کې کم قسم پیسہ سے عمران صاحب پارٹی لگی لگیا دا قسم پیسہ انڈیویجول ممکن نہ دا سے انڈیویجول ورکئی دا کہ سٹیٹس انوالوڈ دی دا استعمالی گی لگیا عمران خان.
خود پاکستان تحریک انصاف گند غړو د گند مشر عمران خان د نیول وروستو بیانونه ورکول چې دا غنیول د موجوده حکومت یو سازش دی. د دې ګوند یو مخکښ شوکت یوسفزی د مې په یولسمه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په سنه سپلمه انتخابات ځنډول غوښته، نو ځکه عمران خان گرفتار کړ.
ګورو جی، دا هر څه پدې وشو چې دی دا غوښتل چې دا حالات خراب شي او فوج او تحریک انصاف چې دی دا به یو بل ته مخامخ شي، دا چې دی ملک حالات به داسې طرف ته لاړ شي چې الیکشن به بیا پاسیبل نه وي. هغه سازش د دې ناکام شو. الله فضل پی ٹی آئی چې څونه لیډرشپ دی هغې طرف نه خپل ورکران ته ہدایت و چې تاسو به بالکل هیڅ قسمه تشدد پر تشدد کاروایانی به نه کوئ، تاسو به گیراو جلاو نه کوئ، پوره من احتجاج به کوئ. عوامی رد عمل ہو اگر زکا دغه شو چې پته نه لګیدا چې څومره لیډرشپ زمونږ ټاپ کلاس لیډرشپ هغه خلاف دی ورنټ جاری کړی، گرفتاریانه شروع شوه. بل طرف ته دی نیٹ بند کو، مونږ خپل میس څنګه رسو.
د مې په نهمه د عمران خان د نیولو خبر تر خپرې دورستو د پاکستان په یو شمیر خارونو سیمو کې احتجاجي مظاهره وشوه چې پکې پوځي ملکی او شخصي املاکو ته زیان رسیدلې. که څه هم شوکت یوسفزی وایي چې دوی خپل پلویانو ته یوازې د پر امن احتجاجونو امر کړی وو، خود اطلاعات و وفاقی وزیر مریم اورنگزیب ویلی چې تحریک انصاف گند پلویانو دا ټول عرصه د گند مشرانو په وینا کړی دی او باید عدالت دا خبرې په پام کې نیولې وي.
زموږ غلم مشال رادیو ساوري د انسی اجمل راپور مو اوریدي د پاکستان د سیاسي حالات په اړه. هم دې موضوع کې بیا هم پاتې کیږو. په پاکستان کې له تیرو درو ورځو راهیسې په تجارتي او کاروباري هلو ځلو باندې منفي اثرات غورځېدلي دي. په کراچي سټاک اکسچینج کې د کاروبار حجم کم شوی او د ډالرو په مقابله کې د پاکستاني روپۍ نرخ هم ټیټ شوی دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي که ژر په پاکستان کې سیاسي استحکام رانشي نو د هیواد اقتصادي حالت نور هم خرابېدای شي. په دې اړه نور حال غلام غوث را کوي.
په هیواد کې د غیر یقیني سیاسي او امنیتي صورتحال وروسته د پاکستان تر ټولو لوی تجارتي ښار کراچۍ کې د پاکستان سټاک اکسچینج شمیرې ښایي چې په مجموعي توګه د کاروبار په حجم باندې هم ډېر بد اثرات پرېوتي دي. د پاکستان د دولتي بینک د شمیرو تر مخه د مئی په نهمه او لسمه نیټه د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ نرخ یو ځل بیا په ښکته روان شوی دی او د مئی په یو لسمه نیټه په بینک دننه د یو امریکایي ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ د 290 روپو نه زیات شوی دی او په مارکیټ کې د یو امریکایي ډالر نرخ د 300 روپو نه زیات شوی دی. د اسلام آباد په نړیوال پوهنتون کې د اقتصادیاتو د څانګې د استاد او شینونکي ډاکټر میراج الحق نامی په سوداګرۍ او اقتصاد د غیر یقیني صورتحال د اثراتو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې د غیر یقیني صورتحال اثرات به یوازې په سټاک اکسچینج او بازارونو کې په تجارتي هلو ځلو نه وي، بلکې دا اندېښنه هم ده چې که زر په پاکستان کې سیاسي استحکام نه راځي نو د پیسو د نړیوالې ادارې IMF نه د قرض د پروګرام په بحالۍ به هم بد اثرات پرېوځي.
او څومره چې اقتصادي حالې ځلي دي نو هغه خو را روان وخت ګوري، د ملک معاشي د ملک چې کوم سیاسي حالت یې هغې ته ګوري، سیکورټي ته ګوري. نو ستاسو مخې ته چې سټاک اکسچینج خو هغه باندې ډېر بد اثر پرېوتی، دا شان د روپۍ قدر کم شو نور هم کمېدی شي. مونږ ډېر زیات چیلنجز مخامخ دي. د IMF پروګرام مخې ته پروت دی، دا ګوره کلیر انډیکیشن دی که د IMF پروګرام راغلی شي نو ملک به ډیفالټ کېږي.
په کراچۍ کې په اقتصادي او تجارتي الو ځلو نظر لرونکي خبریال وکیل الرحمن وایي د مئی په نهمه او لسمه نیټه په کراچۍ سټاک اکسچینج باندې بد اثرات پرېوتي وو، خو اوس د مئی په یو لسمه نیټه د سټاک اکسچینج صورتحال کې ښه والی راغلی دی.
معیشت چې کم متعلق کم شعبې دي په هغه باندې منفی اثرات به پرېوځي، او ځکه چې ملک کې چې کم دا مختلف سامانونو کم ترسیل دی هغه هم چې دی نو متاثره دی، او څه چې کم فورن انویسټر سي یا لوکل انویسټر هغه هم دې صورتحال ته لږ په دې نظر سره ګوري چې هغوی فوري څه فیصلې میں چې نو هغه به لږ ود هول کی یا نور دا وایي، نو دا خو یو نیگیټیو اثرات دي. خو باقي چې دی څه لحاظ سره چې دی نو دا یو کلیئرټی چې دی نو په دې نظر سره هم خلک ګوري چې کم یو خبره روانه وه چې کیدای شي حکومت چې دی نو بدل شي، الیکشن ضرور شي، نو هغه لحاظ سره سر کلیئرټی راله چې مطلب حکومت چې دی نو فوري سره دی د تلو سره امکان نه ښکاري.
یاد دی وی چې تیر کال په پخوانی وزیر اعظم عمران خان په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد د لارې دغه د حکومت ختمېدل وروسته د پاکستان تحریک انصاف او موجوده وفاقي اتحادي حکومت ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی دوام لري، او د مې په نهمه نیټه په القادر ټرست قضیه کې د درغلو په تور د احتساب د ادارې نیب په امر د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول وروسته په هیواد کې سیاسي بے ثباتی نور هم زیاته شوې ده چې د وجې په اقتصاد بد اثرات پریوتی دي.
زموږ غل مشال رادیو خبري په پېښور کې پاتې کیږي. په پېښور کې ځینو خلکو مشال رادیو ته ویل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلویانو په مظاهرو کې سرکاري او ولسی ودانیو ته تاوانونه رسیدلي او د خلکو کاروبارونه اغیزمن شوي دي. دوی وایي د هیواد اقتصادي حالات لوړاندې لا خراب وو، گرانی زیاته ده او باید خلک احتجاجونو او مظاهرو پر مهال ولسی او سرکاري ودانیو ته تاوانونه ونه رسوي. له ځینو کسان سره مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری خبري کړي، راځي چې ورته غوښو.
جی حبیب حسن، پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق ممبر ہے، ماں سماجی کارونوں کے منگل تکار کو ماں صرف دار اسکول ہو چی کلا دا سیو سیاسی ہنگامی جوڑی شی یا کم مطلب دا کم پارٹائی لیڈران گرفتار شی یا بل سکی دا خو معمول دے نو آگے کی چی کم پلویان دی یا پروٹیسٹرز دی یا غیل دانا دی پکار چرا بلڈنگ اران نہیں یا سڑک اران نہیں بلکہ آگے پرامن اسی گی اور پرامن احتجاج بھی کی پر ڈیر تعداد کی راغون شی ہو دی دا سیو کی چی تشدد نہ کاروان اخلی زکا تشدد متشددانه رویه ته نور هم دوام ورکي، نو معاشره کې یو بدمنی جوړیږي او خلک هم پازاب شي او خپل نقصان کیږي. نو سرکاري بلډینګونه خدا زمونږ دي، د خلکو دي، دا پبلک پراپرټي ته ویل شي او دې ته نقصان رسول دا یو کرایم دی. باید چې مشران هم د خلک وې کی چې بای املاکو ته نقصان رسول جرم دی.
احترام حسین، زمونږ د دوایانو کار دی دا چې کم دی بس ډیر کم نو والا ناراضي او هغه د وجه چې کم ډیره دوايي شارت ته مونږ دلته کې چې کم دی زمونږ کم پیشنټس دی هغه ته مونږ ویلي چې دا شی برازي د ویانو اورډر هم ورکړي هغه مونږ ته دلته راځي، نو مونږ ته ویل تکري لارې بندي، نو دا چې کم دی ډېر زیات مسایل دي، گاډي چې راځي گاډي اوس وځي، د دې وجه خلک چې کم دی بندي ناراضي، زړه بيمارانی بلډ پريشر مریضانی دا غي چې کم دی ډېر زیات مسایل، هر چا خپل د وی د بلډ پريشر مریض وي دا غي بيماري نور حد ته رسي سیوا کیږي.
مهرب ګل بس هم د ټیکسي چلو ورکه، نو بالکل راوته وي 2000 مو ګټلې 2000 زرمو مس روپي درګ نه لګيږي، بس په زی بلوريو مزدوریشتانه دا یو چې کم تر اپسول یاری بند وی، خلکو چټی رونه سی ورونه بل کړي یاری بند کړي دي، بس هغه طرف ته تلای نشو، لریم چا سن شو تلایم، دلته لاند مزدوریم نشته او روړو بس پنګی دا او بل طرف ته کم دی کنه داسې مزدوریان نشته او بس خپه یو ډیر ولا جن وسو ګورو ګای، نو بس هم دا په تما سره وی راوړو چې تاسو ورلې وی راشي وس ورلشتنه.
نوم شهزاد سټیشنری دی جلوسونو بس دا نصر غرزولې چې کرایان هم د سره نوځي کرایم ډیره مشکله باندې خرچم د نبار کیږي روره، او ار یو سټیشنری آیټم 600% وړو کو سوک اغستیم نشي، سوک سبق سکولونو ته نزینو سوک پس دغه کی درې کاله مخکې سکولونه بند په کورونا په وجه او اوس پکې دوی دا شی راوسته الکه نس خبره نس اتره بس سکولونه بند، سکولونه سره بند د ماشومان مستقبل تباک، دا د بورډ د اگزام چې کم دی دا د نهم لسم دا د ماشومان د ټول عمر د مستقبل یو شی دی، بنیاد دا یو دی د لاسه خو کافی را ده بسر وخت نست یو سات بسات بس سامان نه دن کو او بس ګورو کله شټل لخ کده کو کله دا کو
ټیکسی ډرایور مجی نوم می شہزاد دی هغه دندې گاډی رینو پر سار راغلی ولاړیو ایس نشتا سورلې نشتا نور سر نشتا لاری بندی که سورلې رامشی نی شوڑے لاری بند می بد حالات شروع دی پجی مالک نه خو جی 500 روپیا ور کو کومه مطلب دی کو کنا کو دې انور دې تاسو وی نه ګورې بده ګر مې کې ولاړی څنګه خو جی بس دا بوره د خیر سره توړه چې دینو 4000 تلاړه، نو بس دا غو لازمن غوړي جی غوړي غوړي چینی غوړي کومه خرو کنه خلونو بچول خو یوړو.
په پېښور کې عام کسان و چې په پاکستان کې د روانو مظاهرو په اړه خپل خبرګون څرګندوي. په پېښور کې دا وخت د مازدیګر 6:30 بجې سوی دی. د مهم خبرونو د لنډیز اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. اسلام آباد های کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان ته د القادر ټرست په قضیه کې ضمانت ورکړی دی. د های کورټ قاضی میاحسن اورنګزیب او قاضی سمن رفعت امتیاز نن د تحریک انصاف د درخواست اوریدنه وکړه او هغه ته د دوو اونیو لپاره ضمانت ورکړ. د پاکستان د اطلاعاتي چار وزیر مریم اورنګزیب ویلي دي چې عمران خان له قامي خزانې څخه 6 اربع روپۍ غلا کړي او ورباندې مقدمه روانه ده، خو سپریم کورټ یې د خوشي کولو امر وکړ. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې دا خبره وکړه. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په مسلم باغ کې د افسي ځواک پر کیمپ د وسوالو تر برید وروسته حالت نشته روانه ده. د پوځ د اماړیکو دفتر نن ویلي چې په نشته کې 2 وسلوال او 2 امنیتي سرتیري وژل شوي دي او 3 نور ژوبل دي. د پاکستان پوځ دعوه کړې د شمالي وزیرستان په میرالی کې د ځانمرګ بریدونو یو مهم پلانونکی وژلی دی. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې یو پوځي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم پټ ساتلو په شرط مشال راډیو ته ویلي چې وژل شوی تن صدام نومېده چې په لنګړه هم پیژندل کېده او د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان ډلې د ځانمرګ بریدونو له مرکزي منتظمي نسخه یو. او ترکیه ویلي د روسیې له یرغل وروسته د تور سمندرګي له لارې له اوکراین څخه د غلې د صادراتو د تمدید په اړه خبرې اترې یوې هوکړې ته نږدې سوي دي. د ترکیې په منځګړیتوب د غلې د لیږد تړون د مئی پر 13 نیټه پای ته رسیږي. د خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدل. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د بلوچستان په مسلم باغ سیمه کې د اف سي ځواک پر کیم باندې وسلوال برید شوی دی. په دې اړه د تازه معلومات شریکولو لپاره دا غوښمر سره د مشال رادیو خبريال ایوب ترین ملګری دی. ترین صاحب، د مسلم باغ د پیښ په اړه که تازه معلومات را سره شریک کړي چې دا برید څه وخت وسو او اوس تازه حالات څه روان دي؟
دا برید برای د شپې تقریبا شاوخوا 2 بجې سوی دی. د ناصرګن وسلوال لخوا د مسلم باغ کې د افتیچ کم کلا ده یا کیمپ ته پاغه کې ناصرګن وسلوال کسان د شپې ناوخت دوی د کیمپ د شاره خاصه دیوال مات کړی دی او بیا الته دننه تللی دی او تر اوسه پوری هلته د سیکیورټي یعنی د امنیتی سرتیرو لخوا د وسلوالو په ضد د عملیاتو سلسله یا لړۍ چې ده هغه روانه ده. او په دې کې د ایس پاک فوج چې کوم د ترجمان اداره د ایس پی آر هغه د دوو اف سی ال کارانو د مړینې او دغه ډول د دوو وسلوالو د
اترین صاحب ژغمو پریسو کزما ژغوري نو یو ځل بیا د خپل خبرې تکرار کړي چې پاکستان پوځ ویلي چې تر اوسه پورې 2 وسلوال او 2 امنیتي سرتیري وژل شوی دي. نور خبرې ته دوام ورکړئ مهرباني.
او درې پکې زخمیان شوی دي، کوم چې د دوای د کوټي وسیمې چې هسپتال ته راوړی دي او بل پلو ته دلته د کوټ په هسپتالو کې د حکومت لخوا چې د هغه ایمرجنسي لګول شوی ده چې نور کېدلای شي زخمیان راشي وکټ ته. او هلته چې کوم اطلاعات نو هلته ویل کېږي چې سعودي عسکر نور عسکر چې دي یا امنیتي سرتیری دي هغه طلب کړی دي اوس هم هلته عملیات روان دي. خود انتظامی چارواکو لخوا د هڅه او د روغ ترمنچ کم لوی سړک دی هغه اوس هم خلاص ساتلې دی. البته مسلم باغ بازار چې دی یا شاو خاصی می چې دی هغه اوس هم ماسره دی سره دی عسکرو لخوا چې داس نه وي چې وسلوال هغه د دې ځای څخه ووزي. خو دا اطلاعات هم دی چې هلته د ډزې روانې دي او کله چاودنې د چاودنو ژغونه هم راځي خلک دا وایي. او په دې کې دوی دا ګمان کوي چې د تلفاتو یا د انساني زیانو شمیره چې دغه زیاتېدلې شي. خو تر اوسه د حکومت لخوا په دې اړه نور جزئیات نه دي راغلي. البته د بلوچستان کوم وزیر اعلی دی یا نور د کورنۍ چار وزیر دی نکړه دا او بل پلو ته د هم اطلاع ده چې کوم د بلوچستان د فوج مشر دی آصف غفور هغه هم تللی دی او دغه عملیات چې دی د نږدې ځای څخه او تر اوسه پورې هلته نور داسې دغه نه دی راغلی چې تلفات یا د انساني زیانو شمېره څو ته رسېدلې ده.
شایب صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې تر اوسه پورې آیا یوې وسله والې ډلې په دې اړه څه غبرګون څرګند کړی دی، یا څه خبر پاڼه، یا څه ویلي دي که نه؟
په دې ترڅ کې تر اوسه په عمومي توګه داسې څه نه دي ویل شوي، لیکن پر ټولنیزو رسنیو باندې داسې اطلاعات راغلي دي چې د پاکستان تحریک جهاد پاکستان په نامه یو نوې ډله ده، هغې د دې پیښې ذمواري قبله کړې ده، ځکه چې دغه تنظیم یا دا اوس په دې وروستیو کې د دې څخه له مخ هم د بلوچستان په دغه پښتني سیمو کې پر پولیسو او پر لویزو د عملیاتو د بریدو ذمواري قبله کړې وه. دغه ډول دغه تنظیم په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې هم د دې څخه له مخ چې په دې وروستیو کې څه پر پولیسو پر لویزو یا سرحدي عسکرو باندې عملې شوي دي، بریدونه شوي دي، نو د دې هم ذمواري قبله شوې ده. خو تر اوسه د حکومت لخوا یا د دغه تنظیم لخوا په بشپړ توګه په داسې نه دی یا د دې اطلاعاتو تایید نه دی شوی چې په دې پیښه کې هم دغه تنظیم لاس لري.
صحیح سمه ده. ډېر مننه ترین صاحب زموږ سره د تازه معلومات شریکولو. ښه ورځ ولري.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خپرونې
حجره
په لسنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یوه بجا،
سندرې جادوګری
په دوه نیمو بجو،
باډی وی
په دریو بجو،
پام کوا
په څلور نیمو بجو،
د مشال پنوم
په پنځو بجو.
زموږ غل مشال رادیو څخوري اوس زو کورمته. په کورم کې پر استادانو د خنړی برید په غبرګون کې پیلسوي احتجاجونه لا هم دوام لري. پرون د پاره چنار مدني فعالانو، سیاسي غړو او زده کوونکو یو ځل بیا احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو پر حکومت غږ کړی چې استادانو ته تحفظ ورکړي، د سیمې امنیت دی بحال کړي، شفافې پلټنې دی وسی، او ککړو عناصرو ته دی سزا ورکړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال طارق اورکزی راکوي.
په پاړه چنار کې مدني فعالانو، سیاسي غړیو او زده کوونکو پر استادانو د شوي برید پر ردي عمل کې یو بل احتجاجي مظاهره کړې ده. د زیارت پر ورځ یو شمېر تنان د پاک یوت موومېنټ په نامه د ځوانانو غورځنګ تر سوري لاندې د پریس کلب ودانې مخې ته راغونډ شي ول چې هغوی پر حکومت، استادانو ته تحفظ، د سیمې امنیت بحالول، شفاف لټنې، ککړ عناصرو ته سزا، ملتوي شوی بورډ امتحان بیرته شروع کول او پر انټرنیټ بندیز وچتول غږ وکړو. د یاد تنظیم مقامی مشر میر افضل خان توری وایي دا ډیره د افسوس خبره ده چې تر اوسه د پیښې ملزمان نه دي نیول شوي او نه په دغه اړه داسې خیرخوا پیشرفت شوی دی.
د ټولو دا بنیادي مطالبه ده چې زر تر زره د کسان گرفتار شي او چې کوم هجوم و هغه هجوم په خلاف د کاروایی وشي، هغه د انویسټیګیټ شي او ادب شي له بقاعده جوډیشل انکوایري وشي. دا ډیره بنیادي نقطه ده.
د مئی په څلورمه په تریمنګل کې ځینې نامعلومه بلواګر هغه وخت سرکاري سکول ته ور داخل شول او د څلورو استادانو په شمول و تنان یې په ډزو وویشتل چې هغه هلته د نهم او لسم بورډ امتحان روان و. تر پیښې پس تعلیم محکمې د ضلع ټول سکولونه وتړل او روان امتحان یې تر نامعلومه وخته پورې وځنډول. په پړه چنار کې د لسم جماعت یو زده کوونکی دانش حیدر وای کچو هم د روان ملکی حالاتو له کبله ځنډول شوی د کوهارت بورډ امتحان بیرته شروع کېدو لپاره 15 مئی ورکړل شوی، خو د کورمې ضلع لا هم په امتحاني شډول کې نه دی ور شامل شوی چې دغه فیصله دوی لا مایوسی سره مخامخ کړي.
کوهارت بورډ څوک ماندی غنن ډیر شي جری کو 15 مئی نه څوک ماندی ا ته کوهارت بورډ څوک امتحانات ویلو شي او میټیک ولاغه به جری کیږي. نو په کیسه ماندی سره د غزنه دیان څه د کورمې هغه کې هیڅ هغه نشته چې ماده کورمې د پرې څه دي شي چې جری نه دی کړي. نو موږ دا مطالبه کوو چې سټوډنټ دي چې موږ پیشر د مزید نور خراب نشي. دې جنگونو نه دی هغه نه ایمون دې نه مخکې مو پیچر خراب شول دې چې نمونه نه غوړي چې موږ سټوډنټ څوک ماندی پیچر خراب شي.
په تریمنګل کې پر استادانو د برید پیخه حل رامنځته شو کله چې په نورکی کې پر شلاوزان روډ د گیدو سیمې یو تن محمد شریف نامعلومو کسانو ووژلو. کچو هم یاد پیخه په تریمنګل کې شوی، خو د هغه ځای مقامی مشران یې لکیدلو انکاری دي. تر خونړی پیخو پس د سیمې حالات دومره خراب شول چې حکومت لارې وتړلې او پر موبایل انټرنیټ یې بندیز ولګولو. د خیبر میډیکل یونیورسټي زده کوونکي تصور عباس وای پر انټرنیټ نه یوازې د دوی زده کړې متاثره شوي، بلکې د ژوند پر هر شوبه اثر غورځولې دي.
پرچینار کې درې یونیورسيټي عدالت دي، دین علاوه ورسول یونیورسيټي دي، یو علامه اقبال اوپن یونیورسيټي کوم ایگزامینیشنز دي، یو کوم اساینمنت دي، کویز دي، ماډیولز دي، یو آنلاین کلاسونه دي. نو درې چې پوهې نه باندې واجې نه یو هغه کلاسونه اساینمنټس کویزز وغیرہ ټول هر یو شاید مس کیږي.
بل خو په دغه غړه د ضلع انتظامی دریز مختلا سکړو اونر سره د پولیسو محکمې مشرانو خبرې وکړې. البته وفاقي وزیر ساجد سنتوري دوه ورځې وړاندې مشال رډیو ته ویلي ول په سیمه کې د ناوړه پیښو خلاف کاروایی اخستلو غوښتنه تر حکومتي مشرانو رسیدلې ده. هغه دا هم ویلي لارې به پرانیزي او تعلیمي هلې ځلې به شروع شي، خو پر موبایل انټرنیټ بندیز وچتولو فیصله لا تر اوسه نه ده شوې. په کورما کې تر خونړي پیښو پس د ځایي مشرانو ترمنځ د ګل پوراز یو جرګه شوې چې ورسره خراب شوي حالات بیرته د معمول په لور راوستلو په هلو ځلو کې مدد ملو شوې. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
زموږ غل مشال رادیو ستوري اوس زو کراچی ته. په کراچی کې شپږ کال وړاندې د 2008 کال د مئی پر 12مه خونړۍ پیښه رامنځته شوې او د ښار پر سړکونو او کوڅو کې د وکیلانو په ګډون شاوخوا 50 کسان وژل شوي او تر یو سل ډیر زیات کسان ژوبل شوي ول. پر هغه مهال لسکونه ګاډي او مالونه هم سوځول شوي ول. دا هغه وخت و چې کله دا هغه مهال غیر فعال چیف جسټس افتخار محمد چودری کراچی ته تللی او د سیاسي ګوندونو کارکونکو او فعالانو هرکلی ته وروتلی ول، چې بیا ورسته د شار په ګڼو ځایونو کې د هغه وخت د حکومت او مخالفو ګوندونو د غړو ترمنځ وسلوالي نشتې وسوي. په کراچی کې د 12مې د خونړۍ پیښو په تور په متحده قومي موومنټ لګیدلې او د ځینو غړو خلاف یې مقدمه هم درج شوې دي، خو سیاسي ګوندونه وایي تر اوسه د دغو پیښو متاثره کورنیو ته انصاف نه دی ورکړل شوی. په ډېر نور تفصیل کراچی څخه د مشال رادیو خبريال نیاز علي راکوي.
د عوامي نیشنل ګوند د سن مشر شایي سید وایي د مای په 12مه کال 2000 کې خلکو د عدالت ازادۍ لپاره د هغه وخت د چیف جسټس د بحالېدو لپاره قرباني ورکړې و، خو تر اوسه متاثر شوی کورنیو ته انصاف ملو نشو.
بدقسمتۍ د مغې چې کوم عدلیې لپاره کوم خلک راوتلي او د عدلیت ازادۍ لپاره کوشش کوو، هغه جج بحال شو، لیکن د هغې باوجود هغه پخپله بحال شو، لیکن هغه بیا خلکو ته هغې شهاداو ته انصاف ورنه کړی شو. په دغه ورځ باندې تقریبا د ټولو قومونو د ټولو پارټو خلک وفات شهید شوی، ډېر سخت ظلم زیاتی شو، بیا خاص کر د پښتنو سره ډېر زیاتی شو، هغه کې ډېر کسان شهیدان شو.
د 12 مای کال 2000 د خونړۍ پیښه کې چې شاوخوا 50 کسان وجلې شوي وو او یو سل ډېرش نور جوبل شوي وو، د کراچۍ په پولیسو سټېشنونو کې د دغه کسانو د وجنې سلیق مقدمه درج شوي وي، چې پکې د هغه وخت د سند د داخله چارو وزارت صلاحکار او د متحده قومي مومنټ کړې وسیم اختر په ګډون د 50 څخه زیات کسانو نمونه شامل وو، او بیا دغه مقدمو کې ټول تورن کسان په ضمانت خوشی کړل شوي. په قضیو کې گواهان نه وړاندې کیږي او دا قضیه په عدالتونو کې روان دي. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبې مشر سلیم خان ترین بیا وایي دا خبره په ډاګه ده چې د پخوانی ولس مشر پرویز مشرف سره ایم کی ایم هم په دې کې تورن او ککړ دي.
دولس مئی 2000 یو تور روزو په کراچی کې د یو ډیکټیټر آرمی چیف او صدر پاکستان د مشرف دورو اور په جلوسونو باندې ډزې وشوې او کلام سره عام ډزې وشوې اور فاسټر تنظیم متحده قومي مومنټ الطاف حسین د د په وینا په سیکړه او خلک شهیدان شو. د بابر د شهیدان بابرانو د شهیدانو نه حواله د 12 مئی شهیدانو پوری تننه پوری انصاف نه دی ملاو شوی.
په کراچی کې د 12 مئی کال 2000 د دغه پیخه کې یوازې عام خلک نه بلکې وکیلان هم وجلې شوي وو. د هر کال په څیر نن هم په کراچی کې وکیلان د غروز تور روز مانځي او عدالتونو څخه بایکاټ کوي او احتجاجي غونډې او مظاهرې کوي. وکیلان وایي چې تر اوسه چاته هم انصاف نه دی ملاو شوی. په کراچی کې وکیلو د پاکستان بار کونسل پخوانی غړي قادر خان ډوکیټ بیا وایي چې هغه وخت ولس مشر جنرال پرویز مشرف حکومت او ټول هغه ادارې زمواره غنی چې بخار کې د امن ساتلو زمواره وو.
په دغه ورځ باندې نه صرف دا چې په وکیلانو باندې عمله وشوه، چیف جسټس ایثار کو په زور چې دیو کراچی ته ناراضي، بلکې په دې کې په ډیر غن تشویر باندې عام خلک هم وژل شو. په دغه ورځ باندې یو عامر جنرال پرویز مشرف دا حکم ورکړ چې څوک به دې شر پسندو ته نه وای ټول لارې بند وی چې ایرپورټ ته کما کما لار تلا ټوله د سرکار په سرپرستۍ کې د سند حکومت داغه وخت وزیر داخله چې کومو داغه په حکم سره ټول لارې بند کړې شوی او افسوس خبره ده ده چې تر ننه پورې دغه واقع نه څه تحقیقات وشو نه په هغې کې څه ګرفتاریانې وشوې.
په کراچۍ کې د 12 مئی 2000 د خونړۍ پیښې تور بیا بیا په متحد قومي مومنټ لګي. ایم کی ایم چې وړاندې دغه تورونه رد کړي خو تیر کال د اګست په 8 په کوټه کې د وکیلانو یوې غونډې ته په وینا کې د ایم کی ایم مشر یا کنوینر ډاکټر خالد مقبول صدیقي ویلي وو چې ایم کی ایم د مئی د 12 پیښې بخنه غواړي او د هغه ورځې پیښو ایم کی ایم ته هم زیان رسولی دی. په کال 2000 کې د هغه وخت چیف جسټس افتخار محمد چودھری د بحالۍ لپاره د وکیلانو غورځنګ روانو او د مئی په 12 کراچۍ ته د معزوله شوي چیف جسټس په رسېدو سره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو کارکنان د هغه هرکلی ته راوتلي وو چې د ښار په ګڼو ځایونو کې د هغه وخت د حکومت او مخالف ګوندونو د کارکنانو ترمنځ وسلوالې نښتې وشوې. د ښار په سړکونو او کوڅو کې د ورځې په رڼا کې د وکیلانو په ګډون شاوخوا 50 کسان وژل شوي وو او 130 نور جوبل شوي هم وو او په لسګونو ګاډي او مالونه هم سوځولې شوي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت موضوع ته. پاکستاني سوداګر وایي چې په بیلابیلو دلایلو یې افغانستان ته صادرات یا برآمدات کال په کال کمیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګرۍ کې مهمې ستونزې څه دي؟ په دې اړه زموږ همکار اسمت ساروان د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو له مرستیال او سرپرست خانجان الکوزي سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې په 2015 او 2016 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه 1.3 اربه یا میلیارد ډالر و، خو اوس 800 میلیونه ډالرو ته راټیټه شوې ده. دا چې د دې دلیل څه دی؟ په دې اړه خانجان الکوزي وایي
دا دقیق خبره ده چې د پاکستان سره زمونږ تجارت په خوا زیات او اوس راکم شوی دی. لکه دوی چې څنګه ویل دي، خصوصا د دوی واردات مونږ ته کم شوي دي، ګرچې زمونږ صادرات ورته زیات شوي دي. صادرات زمونږ په دې اخرو کې تاسو ته معلومه ده په دامارت پراتک سره معدن زیات صادریږي، خصوصا زغال او تلک او نور نیمه قیمتي ډبرې. خود دوی واردات صحیح ده چې 800 میلیونه ترخکته شوی دي او د دې ترخکته کېدلو علت دقیق دا ده چې یو خو په افغانستان کې مصرف د پخوا په نسبت راکم شوی دی، عموما په بازار کې سطح د ژوند او د تقاضا د خرید کم شوی ده په مارکیټ کې، او یو څه د نورو ملکونو سره هم زموږ تجارت کچه راټیټه شوې ده. یعنی د مثال په ډول زمونږ په 2014-2019 کې مونږ چې واردات لرل د دنیا سره تقریبا مونږ 10 میلیارده 12 میلیارده نه زیات، حتی یو وخت 15 میلیارده ډالرو په اندازه باندې مونږ واردات لرل. صادرات هم په هغه وخت کې ډېر کم و، یا 600 میلیونه یا 800 میلیونه ډالرو، خو اوس د نورې دنیا سم زمونږ صادرات را کم شوي دي. په دې اخرو کې پروس کال زمونږ واردات تقریبا د 6 میلیارده ډالرو په اندازه شوي دي. نو د پاکستان سره هم زمونږ تجارت راټیټ شوی دی. یو بل دقیق علت یې دا دی چې واقعا مشکلات شته دي، او د مشکلاتو په خاطر باندې د تخنیکي مشکلاتو په اساس باندې زمونږ تجارت د دوی سره کم شوی دی.
علی کوزی صاحب، پاکستانی سوداګر وایي په تورخم کې د میشتو چارواکو نه لیوالتیا سبب شوی چې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري وده ونه کړي. تاسو هم په تورخم بیا سپین بولده کې له ګمرکي مسؤلانو دا ډول شکایتونه لري؟
بله، دا چې پاکستان تاجرانو کوم ادا کړی چې واقعا په تورخم بولدک کې تخنیکی ستونزې دي، او هلته اموال په وخت او زمان سره طی مراحل کېږي نه. یو بل مشکل جدی دا ده چې هلته تخنیکي امکانات هم ډیر کم دي، خصوصا په تورخم کې یو طرفه سرک دی، په یو سرک باندې هم په بولدک کې یو سرک دی، په یو سرک واردات هم کیږي، په یو لاره هم په واردات کیږي هم په صادرات. بل هلته تخنیکي امکانات ډیر زیات کم دي، پرځند د الکترونیک مسایل هم ډیر زیات سخت دي، کله انټرنیټ موجود وي کله نه وي موجود. او بل دا چې هلته هنګرونه او لارې او ساختماني امکانات او تاسیسات هم ډیر زیات کمزوري دي. خصوصا د پاکستان په طرف کې مال ډیر زیاتی ساریږي، خصوصا د تالاشۍ په نامه باندې پنځه محکمې دي چې موټر تالاشي کوي، او تقریبا په لس پنځلس دقو کې یو ټرک ایله د چک او کنټرول نه تیریږي. نو دا ستونزې چې هغوی ویلي دا ستونزې شته دی، خو د پاکستان په طرف کې لږ ډیرې دي، افغانستان په طرف کې کمې دي.
علی کوسی صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړې ورکړې په لاره کې د خنډونو د لرې کېدو لپاره له ډېرو کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ خبرې کیږي. تازه هم د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره د سوداګرۍ او صنعت وزیر تللی و. دا ډول خبرې نتیجه نه ورکوي، دلیل یې څه دی؟
تاسو ته معلومه ده چې موږ د پاکستان سره اپټا قرارداد لرو ترانزیتي، ګر چې خپل منځي د راکړې ورکړې تجارت قرارداد رسمي نه لرو، اما راکړې ورکړه کیږي. کوم حد چې د وزیر صاحب خارجي امیر خان متقی په مشرۍ تللی دی، او د وزیر صاحب تجارت هم په هغه کې و. ټول هغه تخنیکی ستونزې او هم مشکلات چې په کراچۍ کې زموږ د ترانزیت په وړاندې دي یا په واګه کې، هغه خبرې د پاکستانی مقاومت سره کړې دي. هم زموږ تجارانو نمائندگان هلته وو چې خپل مشکلات یې ویلي دي، او هم د پاکستانی طرف نه پاکستانی طرف به هغه اموال چې ترانزیت کیږي مرکزی آسیا ته، دوی هم یو څه شکایتونه لري چې په وخت او زمان سره نه تیریږي، او بعضې مشکلات تعرفوي او ګمرکي شته دي. نو دا مشکلات ټول وزیر صاحب تجارت ته لاړو کراچۍ ته، او په کراچۍ کې بنادر ولیدل، هغه ځایونه ولیدل، هغه تخنیکي ستونزې چې هلته اگزامینیشن او اکسپیکشن او نور کنټرول د اموالو کېږي په ډېر وخت نیسي، دا ټول مشکلات یې د پاکستانی مقاومت سره شریک کړي دي. امیدوار یم چې دا حل شي، خو تر اوسه پورې د تاریخ په اوږدو کې هر کله پاکستانی مقاومت وعده کړی ده، اما عملاً دا کار متاسفانه تر اوسه نه دی حل شوی. امیدوار یم چې دې ځل چې کوم هیئت تللی د دوی سره کومې وعدې شوي دي، دا وعدې تر سره شي. بل د اپټا قرارداد سرنوشت هم نه دی معلوم، هغه باید معلوم شي. هغه یو څه ډېر سخت او په تخنیکي لحاظ دواړه ملکونه د هغې تطبیقولو امکانات نه لري، نو په دې باندې باید کار وشي چې اپټا باید تسهیل شي، او اپټا باید په بلبلي معیارونو د ډبلیو ټی او د قانون له مخې نه او د ټی آر آر د قانون له مخې نه باید سهولتونه را ایجاد کړي. دا مسائل ټول وزیر صاحب تجارت هغوی سره طرحه کړي دي، او انشاءالله چې په آینده کې خدای وکړي چې حل شي.
د افغانستان د تجارتي خونې سرپرست مشر خانجان الکوزی او چیز مرد همکار اسمت سروان پښتنې ځواب ولی او سم ننګرهار ته ځو. د ننګرهار کروندګر وایي چې سږ کال په هغه ولایت کې پیازو ښه حاصلات ورکړي، خو زیاتوي چې نرخ یې په بیساري ډول کم شوی دی. دوی د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسؤلینو چارواکو غواړي چې د سبزیو د حاصلاتو د ساتلو لپاره دی ورته سړې خونې جوړې کړي. بلخو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلین هم د سړو خونو د نشټوالي ستونزه مني، او له لوړپوړو چارواکو غواړي چې په ننګرهار کې د سبزیجاتو او میوجاتو لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
په دې وروستیو کې په ننګرهار سربیره په یو شمیر نورو ولایتونو کې د پیازو بیې په بېساري ډول لوړې شوې وي. په جلال آباد ښار کې پیاز پلورونکي وایي چې نږدې یو میاشت د مخه د یو من یا اوو کیلو پیازو بیه له څلورو سوو تر شپږو سوو افغانیو پورې رسېدله، خو اوس چې په ننګرهار کې پیازو ښه حاصلات ورکړي نرخونه یې نیمایي پورې راکم شوي دي. د جلال آباد ښار دوه تنه پیاز پلورونکي سنگر او ګلولي وایي بلخوا بزګران شکایت کوي چې د سړو خونو د نشوالي له امله حاصلات په کم قیمت پلورل کیږي. شمس الرحمن د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ کروندګر دی. نوموړي سکل په خپل درې جری بزمکه پیس کرلی و چې اوس حاصل ته رسیدلی دی. دی وایي کروندګر د سړو خونو د نشوالي له امله د پیزو په ګډون خپل کرنیز محصولات په ټیټه بیه پلوري.
تاسو دغه د برحال ګوري چې زمونږ پیاز شروع دی الحمدلله نن او سبا کې به بازار ته ورمخ کیږي مونږ د دولت نه دا غواړو مؤسساتو نه دا غواړو چې ور مونږ سره داسې کومک وکړي چې مونږ سړی خونې نه لرو مونږ غواړو چې دا پیاز خپل وساتو د خارج نه پیاز را روان دي 350 ان تر 450 پورې خرڅ اوس فعلا دپاره زمونږ پیاز پرون بازار ته تللی دي په 200 روپۍ 130 روپۍ باندې خرڅ شو
بل خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلین هم مني چې په دې ولایت کې د معیاري سړو خونو د نشوالي له امله کروندګر له ستونزو سره مخ دي. د کرنې ریاست د کرنیزو خدمتونو آمر نعمت الله اکبری وایي د ننګرهار سوداګر د ژمي په موسم کې پیاز له نورو هیوادونو نه په لوړه بیه واردوي.
رودات دی، بټي کوټ دی، بجراګام دی، کامه ده، نازیان دی، درنور ده، غنی خیل دی، کوټ دی، سفرود دی. موږ او تاسو باید یخ خونی ولرو چې دا وساتل شي. همدا پیاز دی دا مثلا پاکستان ته ځي، ته ځي هغه خپل وخت ایران شي راشي په هغه وخت سره من په 350 روپۍ باندې موږ ته ځي خو بیرته چې موږ ته راځي دا اوس درته یم چې ما یو څو وخت مخکې په 500 باندې من پیاز واخیستل. کله چې وخت راشي په هغې وخت کې من په 350 روپۍ باندې. نو دې دپاره زمونږ د دولت نه دا تقاضا ده، دوی دپاره مثلا سړی خونې جوړ شي، د دې دپاره منظم برکي.
د ننګرهار کروندګر پر داسې مهال د خپلو کرنیزو محصولاتو د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي چې د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په پروان، کابل او بامیانو کې د پیازو او لوګانو د ساتنې لپاره 1390 سړی خونې جوړې شوي. خو کرنیزو محصولاتو زیاتوالي ته په کتو سره په افغانستان کې شته سړی خونې بسنه نه کوي چې له امله یې په غیر موسمي وختونو کې په زیاته کچه میوه او ترکاري له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه راوړل کیږي.
زموږ غږ له مشال رادیو ساوري له ننګرهار ځو د خوست پر لور او تاسو ته د لوبو یو خبر درکو. په خوست کې د مرکز اړوند مهدی خیلو په سیمه کې د دې ولایت د بیلابیل ولسوالیو د شلو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د مندوزیو د منتخب لوبډلې په بریا پای ته رسیدلې دي. د لوبو تابع کوونکو ویل د سپورتي سیالیو یې مخه د ځوانانو یووالي، له نشي توک څخه د ځوانانو راګرځول او ښوونې او روزنې ته د ماشومانو او ځوانانو هڅول دي. بلور د خوست د ورزشي امریت مسولین وایي په دې ولایت کې له سپورت سره د ځوانانو د لیوالتیا ډېرې دل د دې لامل سوی چې یو شمیر روژ دي کسان له نشو لاس واخلي. په دې نور حال په دې راپور کې واوري.
د خوست ښار څخه په څنا څلری واټن د مېدی خېلو د چینې کلی په سیمه کې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د والیبال سیالیو د نندارې لپاره له بیلابیلو سیمو سلګونه کسان راتلل، کوم چې د خوست د نږدې ټولو سیمو لوبډلې پکې ولوبېدې. یادو سیالۍ ته د اسماعیل خېل او مندوزیو ولسوالۍ دوو لوبډلو لاره ومونده چې اتلولي یې د یادو ولسوالۍ منتخبې لوبډلې په خپل نوم کړه. د لوبو یو تابع کوونکي نصیب الله آزادۍ راډیو ته وویل
د خلکو لپاره د وګړو لپاره د سترل لپاره زمينه مستعد کوو. دویم خو دغه وا چې د نشیتو پر ضد دغه تنظیم پیل شو ترڅو موږ به ځای ځای خلکو ته پیغام ورکړو د نشیتو هغه نقصانات یا نواقص چې کوم د مسکرام او ابو خلکو ته موږ خدلو. او دریم خو دغه وا چې موږ ځای ځای اما په خوای کولو ترڅو خلک تعلیم لپاره تشویق کوو. ولی تعلیم خاطر چې د واحد اساس او بنسټ جوړوي.
دا چې د خوست په اطرافي سیمو کې د لوبو لپاره منظم میدانونه نشته نو عموما سپورتي سیالۍ په داسې ځایونو کې جوړیږي چې کلي یا قوم د خپلو اړتیاوو لپاره تشریف کوي. د دواړو لوبډلو غړو محمد تقی وصال او عتیق الله د چینې مدخلو سیمې مشران او ځوانان وسایل چې دوی ته د لوبو لپاره ځای ورکړ او د دې ښه کوربه توب کاوه.
دواړه لوبډلې د یوې سیمې څخه فاینل ته لاره پیدا کوي، دا ډېر د خوښۍ ځای ده. او د چینې مدخلو مشران او ځوانانو څخه ځانګړې مننه کوو چې داسې ټورنمنټونه یې په لاره واچول او راتلونکي کې هم په لاره واچوي.
مدخلو قومي مشرانو ځوانانو کشرانو څخه ډېره ډېره مننه چې دا ډول
بلور ته د خوست ورزشی مسؤلان وایي دوی په دې ولایت کې د سپورت پرمختیا ته پاملرنه لري او دې سره د ځوانانو روغتیا ساتنې او ذهني پیاوړتیا کې مثبت بدلونونه راغلي دي. د خوست ورزشی امیر عطاالله شاه کډوال وایي
الحمدلله خوست یو ورزشکار ولایت ده، دا چې موږ کوشش په ورزش زیات ده چې الحمدلله ملي ټیمونو ته هم الکانځي او تر څنګ نشه یې توی کنه موږ باید خلک منه کړو. الحمدلله څومره چې مخکې متاد کړل داغه مخ نیول چې څومره چې متحده نه موږ بیرته بچ کو
زیادونه ورده خوست له ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول ورزش سره مینه لري او د شاوخوا یو لک ورزشکارانو څخه څلوي زراتنه رسمي ثبت او راجستر دي چې د رسمي او غیر رسمي ورزشونو په تمرینونو بوخت دي والیبال لوبه په خوست کې له پخوانه دود ده او له لسګونو کلونو راهیسې د افغانستان په ملي لوبډله کې ځینې ورزشکاران لوبیږي
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ فیسبوک ټویټر انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.